افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به چې په کې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره برخه اخلي، پر پاکستان نور هم فشار راوړل شي څو په خپل خاورا د ترکری پر ضد اقدامات وکړي. د مودې د خبرونه د سر موضوع ده د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو سرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په باره کړي. په افغانستان کې اکثر عملونه هم در سره شریکو، خو په سر کې خبرونه واوري. فرشته جلال سید راوړي.
اوریدونکو، په مکرید د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د پاکستان له صدر اعظم سره پر سیمه ایزو حالاتو خبرې کوي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت هلته پوځي او هوایي عملیات ونه کړي د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وویل چې هیواد یې په مرکزي اروپا کې د امنیت او ثبات دفاع ته متعهد دی. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. دا پروژه به چې په تاجکستان او افغانستان کې تیریږي، د قرغزستان 300 میگا واټ برق افغانستان او زر میگا واټ برق به پاکستان ته ورسوي. ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي چې هدف یې پر سیمه ایز امنیت او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد نن آزاد
در این نشست جمهور با تاجکستان و پاکستان
دی وایي جمهور رئیس غنی به په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې پر امنیت د کابل پر پروسه او د پاکستان پر همکاري وغږیږي، او د پاکستان له حکومت سره پر صدر اعظم سره به پر دې هم خبرې وکړي چې د افغانستان له حکومت سره طالبان د سولې مذاکراتو د کښېنستو لپاره مجبور کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی د یوې ورځې لپاره تاجکستان ته تللی. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکو ویلي که حکومت هلته پوځي پراخ عملیات ونه کړي، د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره اونۍ د حکومتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د درزاب ولسوالۍ پر مرکز څلور ورځې جنګ وسو، خو د هغه په وینا اوس وضعیت کرار دی او که چیرې حکومتي ځواکونه هر اړخیز عملیات ونه کړي، دا ولسوالۍ به سقوط وکړي.
دقیق باید یک عملیات گسترده و قوی و همه جانبه در ولسوالی
دلته باید پراخ او هررخیز پوځي عملیات وشي، او که دا عملیات ژر تر ژره ونسي، د ولسوالۍ د سقوط، د جګړې او د انساني ناورین د پیښېدو امکان دی. د جوزجان د امنیه قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره اونۍ په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لښتر لږه لس مشران د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې ووژل سو. د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر شیرګر بازار د هوان ګولۍ لګیدلې چې ولستنه پکې زخمیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ننګرهار چارواکي وایي د هوان د مرمۍ وسلوالو طالبانو د شیرګر بازار ته وروویشتي ده، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. وسم څو نړیوال او سیمه ایز خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وویل چې هیواد یې په مرکزي اروپا کې د امنیت او سولې دفاع ته متحد دی. ډونالد ترامپ وویل متحد ایالات له پولنډ سره ګډ کار کوي څو د روسیې د بې ثباتوونکو فعالیتونو ځواب ورکړي. ترامپ بیګا پولنډ ته ورسید. هغه نن د پولنډ د ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له پولنډ او ناټو سره د امریکا پیاوړی اتحاد د بحران د کمیدو لپاره مهم دی، څو اروپا بیا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جګړې په ډګر بدله نسي او د نړۍ امنیت ټینګ وساتل سي.
America is committed to maintaining peace and security in central and eastern.
دوول چې امریکا متحده ده چې په ختیځ او مرکزی اروپا کې د سولې لټنګښت سره مرسته وکړي. هغه وویل چې امریکا تیار ده چې له پولنډ او نورو اروپایي هیوادونو سره کومک وکړي چې د انرژي د ترلاسه کولو لپاره متعددي سرچینې ولري، څو د انرژي پر یو منبع باندې متکی پاتې نسي. د په همدې خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا ورستي راکټي ازموینې وویل چې د شمالي کوریا راکټي ازموینې تبه ډیر سخت ځواب په نظر کې لري. ترامپ په وارسا کې د خبرو پر مهال پر ټولو ولسونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا داسی ډیرو بدو اعمالو ته ځواب ورکړی. د شمالي کوریا حکومت د سېشنبې په ورځ داسې میزایل وازمویل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې رسېږي او هدف یې شتلی سي. ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته د امریکا د ځواب د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې شمالي کوریا یو خطر دی او امریکا به د ټرمپ په وینا ډیر کلک ځواب ورکړي. هغه د شمالي کوریا د مشرتابه کارونه د شرم وړ وبلل او ویل چې د شمالي کوریا مشران ډیر خطرناک کارونه کوي او ټول باید پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون ویل چې امریکا به د اړتیا په صورت کې د شمالي کوریا پر ضد له خپلې زشتې زیاتې قوې څخه کار واخلي. او په کوټه کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پیښه د ارباب کرم خان پر سرک وسوه چې په دغه وسلواله حمله کې یو بل سړی هم وژل شوی دی. د بلوچستان والی نواب ثناءالله زهري پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د نننۍ پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملانې ونیسي. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ او وګورئ. پلان دی په خبرونه کې واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د تاجکستان په دریړ خيزه غونډه کې به پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په دوشنبه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره یو شمیر افغان حقوقي او مدني فعالان په حکومت غکې چې د افغانستان د اوبو د بندونو په تړاو دي د ایران د ولسمشر حسن روحاني په ورستیو څرګندونو چوپ نه پاتې کیږي. خغلی روحاني په دې ورستیو کې ویل دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د بندونو د جوړېدو په اړه به تفاوت پاتې نشي. دا موضوع هم لو او په دې برخه کې مولا تازه عکس العملونو خبرو د چې افغانستان څومره کولای شي خپل وبمهار کی او له غونډیو سره په داسې لارو چارو بحث وکړي چې هم افغانستان له خپل وبو کار واخلي او هم له غونډیو سره په جنجالونو کې کینوزي. دا موضوع مو د طبي زیرمو له یو کارپو قدرت الله سو اکثر څېړل دا مرکه ور سره لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمایي امنیتي ستونزې به د ټاپي پروژې د پلي کېدو په وړاندې خند و نه ګرځي. د دې پروژې په اړه په کابل کې د یوې غونډې حال درکو که وختو د افغانستان پاړه ځین نور ریپورټونه لرو. ستاسو پیغامونه هم خبرو. سپورتي خبرونه وو بخې ستاسو پیغامونه هم خبرو. سپورتي خبرونه لرو. د ماشومانو د حقونو پاړه ځنګړی پروګرام او کور کلم له یاده مباسي. دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به پر پاکستان نور هم فشار راوړل شي. د ولسمشر د ویان رسیال نجیب الله آزاد د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د امنیت د ټینګښت په برخه کې د سیمې په همکاریو ټینګار وشي. یوسف خان زدران له کابل په دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې د امنیت په اړه پراخې خبرې کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د سیمې ایزو همکاریو د امنیت د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په اړه به مفصل بحث وشي. د ایوی په دې ناسته کې ولسمشر د تاجکستان او پاکستان سره د امنیت د ټینګښت په برخو کې په همکاریو غږیږي. د کابل د پروسی او د خبرو میز ته د طالبانو پر مجبورولو خبرې کیږي تر څو له افغان حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د کاسازر پروژې د مشرانو په دویمه ناسته کې او یوې درې اړخیزې غونډه کې د ګډون په هدف د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولاړ. د تاجکستان رسنیو د پاکستاني چارواکو لخوا لیکلي اسلام آباد هیلمند چې د تاجکستان منځګړی توپ د اسلام آباد او کابل اړیکې خېکړي. دا په داسې حال کې راځي چې ولسمشر غنی د امدی ونی په پیل کې ویل چې حکومت یې له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې پاکستان سره سوله کوي. د ملي وحدت حکومت په پیل کې له پاکستان سره د ښو اړیکو هڅې وشوې خو د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوګونی چلن او لوبې د دې لامل شوې چې د یادو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې سړې او تر ډېره جدي شي. خو اوس آیا دا تمه کېدای شي چې د سیمې د ځینو هیوادونو هڅې په تېره بیا په تاجکستان کې درې اړخیز اړخیزه غونډه د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل پاکستان یوازې د نړیوالو فشارونو د کمیدو هڅې کوي. دی وایي دوی غواړي په یو نه یو ډول نړیوال ذهنیتونو ته بدلون ورکړي، فشارونه کم کړي او یوه لوبه ترسره کړي تر څو له هغې لارې خپل اهداف تعقیب کړي. په دې معنی چې پاکستانیان صادقانه څه نه کوي، هغوی که په خپل هیواد کې پر طالبانو سرچینې وتړي طالبان خبرو ته غاړه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو ویلي چې په پاکستان کې د قانوني شبکې پټ مرکزونه نور د منلو نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکایي سناتورانو سره د هغو هیواد صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هیڅ ډول مرستې نه سپموي.
دوستانو، همدا اوس د کاسا زر غونډه په دوشنبه کې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی دې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې افغانستان خپل ټوله هڅه کوي وکړه چې د کاسا پروژه له یوې مفکورې نه په یوې عملي پروژې بدل کړي. د ولسمشر د ماڼۍ یا ارګ په ټویټر پاڼه باندې همدا اوس په تازه خبرو شوو پیغامونو کې ویل شوي دي چې البته د ولسمشر اشرف غنی له خولې نه چې د افغانستان دولت نیت لري چې دا پروژه یعنی د کاسا زر پروژه باید عملی شي او په دې برخه کې باید هیڅ ډول شک او شبهه ونه وسی. دی وایي چې موږ دغلته د سیمې هیوادونه په دې اړه یو مشترک لیدلوری لرو او باید په مشترکه کار وکړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، تاسو زما غږله ازادي راډیو نه اوري. په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر په افغانستان کې د یو شمیر بندونو، البته د اوبو د بندونو پر جوړیدو په یو ډول اعتراض کړی او ویلي دي چې بې تفاوته به پاتې نشي. یو شمیر افغان حقوقي او مدني فعالان په حکومت غږ کوي چې افغانستان د اوبو د بندونو په تړاو دي د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. دوی د ښاغلي روحاني وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼي. اجمل تورمان پر دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونو په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه راپارولي او یو شمیر حقوقي او مدني فعالان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید په دې اړه د خپل اعتراض غږ پورته کړي. د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنگبر د پنځشنبې په ورځ په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي روحاني یادې وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د هغه هیواد ښکاره لاسوهنه وګڼله.
زمونږ دولت باید جدی برخورد وکړي، اعتراض وکړي او چپ پاتې نشي. او بلکه چپ پاتې کېږي نو دوی بیا ادامه ورکوي همدا رقم تیریو ته. او زه فکر کوم چې دا صریحه مداخله ده د افغانستان په داخلي امورو کې، او دته باید نه دولت او نه مدني ټولنه او نه د افغانستان خلک اجازه ورکړي.
په ورته وخت کې مدني فعال نعیم افضلی هم ورته نظر لري.
امیدوار است دولت افغانستان
دې وایز ما په نظر دا مهم دی او هیله ده چې افغان حکومت له هر ممکن لاري چې وکولای شي دا موضوع مطرح او د افغانستان له ګټو دفاع وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ په تهران کې په وناسته کې ویلي چې د کمال خان کجکی او سلما بندونو د جوړیدو په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدای. د افغانستان ولسي جرګې د ښاغلي روحاني دغه څرګندونې حساسیت پارونکې بللې او په کابل کې د ځوانانو یو شمېر مدني ټولنو هم د پنځشنبې ورځ په دې اړه په بیلابیلو غونډو کې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د نوموړي وروستۍ خبرې غندلې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغانستان د خپل اوبو قانوني مدیریت کوي او کچیر ایرانی چارواکو بیا ځلی په دې اړه څرګندونې وکړي غبرګون پوخي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد
کچیر د نور مرجو ته د اړه باندې څو وایل او یا موږ څنور وایو چې د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه کوي نو افغان حکومت به هیڅکله غلی پاتې نشي.
د یادونه ده چې د تیر کوچنی اختر په لومړۍ شپه ناپیژند وسلوالو د سلما بند لس ساتونکي ووشل خو چای مسولیت په غاړه وانه خیست. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر یو شمیر کارونکو هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د یادې موضوع تر څنګ د اوبو د دغو بندونو په امنیت ټینګار کړی کوم چې د ایران ولسمشر اندېښمن کړی دی.
بل خو دا طبيعي زیرمو یو شمیر په هان وای کسام افغان حکومت په وس کې د خپل وبو د مهاریدو توان نه لري خو لګونډي هیوادونو سره په تفاهم باید خپل وبو مهار کړي. د دې کارپوانو لړلې قدرت الله زواک ازادي لري ته ویل چې افغان حکومت باید د وبو د مهارولو په برخه کې د ایران اندېښنې هم په پام کې ونیسي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له خغلی زواک سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ځنې کړې چې افغانستان اوس د دې توان لري چې تخنیکی پلوه خپل وبو مهار کړي.
کچیر موږ غواړو چې په دغه مقدار اوبو باندې تغیرات راولو د هر مبنا او هر دلیل چې لري دغه بیرته یوې معاهدې ته ضرورت لري. که چیرې په ایران باندې اوبه کمه وو او یا همدارنګه ایران باندې اوبه ورزیاتوو ځکه چې په ایران باندې د اوبو ورزیاتول ځینې تخریبونه هم اوبه لري چې هغه ایران احتمالا مثلا دغه په وړاندې احتجاج وکړي په نړیواله کچه باندې ستونزه جوړوي. کمو له توان څخه هدف دایي چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې؟ نو پرته له کومه شکه چې افغانستان سیمه کې یو له متضررو هیوادونو نه ده او په اقتصادي لحاظ باندې مخصوصا په نظامي او سیاسي لحاظ باندې موږ له تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لرو چې د ایران غوندې یو پرمختللي او پیاوړي هیواد په وړاندې د خپلو اوبو د مهارولو او د مدیریت لپاره داسې اقدامات وکړو چې هغه د ایران غوندې هیواد په توان.
بله زواک صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په جریان کې هستئ چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت وایي چې دوی به خپل یو بم مهار کړي. اساسي پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې تاسو ویل چې له نظامی اړخه او په سیاسي برخه کې هم یعنی دا به سوزمنه وي چې افغانستان دی وکړي شي خپل یو بم مهار کړي. اوس د روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په څه شکل باندې باید خپل اعتراض پورته کړي او په کم ترتیب مخته لاړ شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه تړون چې د ایران او د افغانستان ترمنځ شوی ده، که چیرې د دغه تړون په موادو کې تغییر راځي نو دا باید افغانستان نړیواله کچه باندې په حقوقي لحاظ باندې داسې یو دلایل ولري چې اوسې کولی. مثلا موږ چې کله د اوله خبره دا ده چې موږ کله د اوبو د مهار خبره کوو دا په دې معنی ده چې موږ په ایران باندې بیخي اوبه وچوو. زه په دې باور یم چې اشرف غني زموږ ولسمشر به د هلمند د اوبو په اړه داسې اقدامات ونه کړي چې د لسطن لپاره دې د ایران هیواد سره سیاسي او نظامی او حتی په اقتصادي کړکیچ باندې ځان اخته.
زوکسب بخښ چې تاسو خبرې قطع کوم. تاسو ویل چې افغان حکومت یا مشخصا ولسمشر غنی یعنی پوس کې دا نه غواړي چې د ایران غوندې او هیواد سره دی د اوبو د مهار پر اړه باندې یعنی یو جنجال ته دا مسله ولاړ شي، خو اصلي پښتنه دا ده چې حکومت یا افغانان که غواړي خپل اوبو مهار کړي نو ګاونډي هیوادونه چې مشخصا د تیر ورځ د حسن روحاني څرګندونو ته اشاره وشي چې هغوی وایي چې دا ډول اقدامات موږ ته د منلو نه دي او موږ به په دې رابطه باندې یعنی خپلې اندېښنې لرو.
واضح او مشخصه موضوع ده چې مثلا یو ډېره مشهوره سیاسي مقوله ده چې راتلونکي کې به ستونزې د هیوادونو ترمنځ او جنګونه او جګړې به د اوبو پر سر وي. که پخوا مثلا په نورو طبیعي زیرمو او نورو مسایلو باندې کېدل، له دې وروسته به د اوبو پر سر وي. ایران یو له هغو هیوادونو نه ده چې په نږدې تیرو کلونو کې چاپېریال په برخه کې له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ ده. ډېرې برخې د ایران د وچکالي له وجې مځکې خپل کیفیت له لاسه ورکړی. ډېرې مځکې دا رقم دي په ایران کې چې اوس د کار وړ نه دي، یعنې شاړې پرتې دي د اوبو د کمښت له وجې. همدارنګه ایران که چیرې هغه اندېښنې لري او ولسمشر یې څرګندونې کړي دي، دا ډېره معقوله خبره ده د ایرانیانو که د ایراني په حیث دې موضوع ته وکتل.
دوستانو، راتلونکي کې البته په دې یو ساعت په پاتې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه سفره مخبره وچی وارسا ته کړی دا چې په وارسا کې نوموړي کومې څرګندونې کړي او کومو چارواکو سره لیده کاته کړي، پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ییزې امنیتي ستونزې به د ټاپي پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. سپورتي خبرونه هم لرو. همدارنګه تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه، اولته د پاکستانی او د تاجکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ستاسو غږونه خبرو. کور کلی پروګرام لرو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او د یونیسف ته اداري مشترک پروګرام درته وړاندې کوو. خو تر دې هر څه مخکې به راواخلو د افغانستان په اړه یو ریپورت. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ییز امنیتي ستونزې به د ټاپې پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د دې وزارت د همکاریو د برخې مرستیال عادل راز نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپې ونډې تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل ټاپې د سولې د ټینګښت لپاره مهمه پروژه ده. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاپې پروژه د افغانستان لپاره ځکه لومړیتوب لري چې د سیمې هیوادونه سره نښلوي او په دغه هیواد کې به د بیکارۍ ستونزه هم تر ډیره راکمه کړي. د دغه وزارت د همکاریو د برخې مرستیالي عادل راز چې د پنجشنبې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپې ونډې په کانفرنس کې خبرې کولې وویل سیمه سولې ته اړتیا لري او ټاپې پروژه کولای سي له سولې سره مرسته وکړي. اغلی راز دغه شان وویل سیمه ایز امنیتي ستونزې به د دغه پروژې پر وړاندې هیڅ خنډ ونه ګرځي. هغه وایي د ټاپې پروژه د سولې د ټینګښت په برخه کې مهمه پروژه ده او موږ په سیمه کې تر بل هر څه سولې ته ډیر اړتیا لرو او دا مهمه ده چې موږ باید په دې مسله توافق ولرو چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د دغه پروژې د پلي کېدو پر وړاندې خنډ نه سي کېدای. د ټاپې د غازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو په ګډون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې رسمن پرانستل شو. د غنلیکه چې 1344 کیلومتر اوږدوالی لري او 115 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دغه پروژې په عملی کېدو سره به هر کال 3.5 میلیونه کیوبیک متر مکعب غاز له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږل شي. د افغان ولسمشر ارشد سلاکار اجمل احمدی وای د ټاپې د پروژې لپاره 12 هوکړې لیکونه باید لاسلیک شي چې تر اوسه یې لاسلیک شوی او دوه به په همدې کال کې لاسلیک شي. په ټاپې پروژه کې ترکمنستان د رهبری په توګه 50% ونډه لري او پاتې 15% بیا په مساوي ډول د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل شوې ده. د ټاپې پروژې د ترکمنستان د څانګې د اجرایي بورډ رئیس محمد میرات امانوف چې په کابل کې یاد جوړ شوی کانفرنس خبرې کولې وویل د دغه پروژې چارې به د اکتوبر او نومبر په میاشت کې چټک شي چې په بریالیتوب کې د افغانستان ونډه خورا مهمه ده.
د دغه پروژې ډیر چارې به د روان میلادي کال د اکتوبر یا نومبر میاشتې څخه وروسته ګړندۍ شي او باید ویم چې په پلي کېدلو او بریا کې د افغانستان رول او ملاتړ مهم دی.
د افغانستان د قانونو او پېټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهانوی افغانستان چمتو دی چې د ټاپې پروژې د پلي کېدو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په دغه پروژه کې افغانستان ترانزیټي رول لري او دا رول کولای شي تر یوه بریده د افغانستان د ستونزو هواري سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون استاد فردین هاشمی وایي کله چې په سیمه کې هیوادونه ګډې اقتصادي ګټې او اړیکې ولري نو په ګډه سره امنیت ته هم پام کوي چې دا کار د افغانستان په ګټه ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماقام تر وو بجو پوري تاسو په منځني سبا دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګا د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري نه وازی دا چی زموږ د ویپان لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولای شي چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ مطالب او نس پروګرامونه خبرونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره پیدا کړی. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته د خپل دویم رسمي سفر په ترڅ کې په وارسا کې له خپل پولنډي سیال سره تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته ویل چې امریکا په اروپا کې د ثبات او امنیت ټینګښت ته ژمنه ده. نوموړی تېره شپه د پولنډ پلازمېنې وارسا ته ورسېد او ټاکل شوې د نن ورځې په اوږدو کې د پولنډ خلکو ته ټلویزیوني وینا وکړي. نور تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا ته د خپل دوهم رسمي سفر په ترڅ کې د پولند ولسمشر اندري دودا سره ولیدل او د مرکزی اروپا د ثبات د ټینګښت او د روسیې د کړنو د مخنیوي په برخه کې د خپل همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر ټرمپ له شغلي دودا سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل
امریکا از کمیټډ ټو مینټیننګ پیس
and security in central
دوی امریکا په مرکزی اروپا کې د سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې ژمنه ده او د روسیې لخوا د بی ثباته کولو کړنو په جواب کې به د پولند سره یو ځای کار وکړي. ډونالد ټرمپ په امکلري د ټلویزیون لاره هم د پولند خلکو ته وینا وکړي. په مې میاشت کې اروپا ته په خپل لمړني رسمي سفر کې ډونالد ټرمپ د ناتو پر ائتلاف انتقاد کړی و چې د خپل دفاعي لګښتونو په برخه کې سمونډه نه داخسته. ولسمشر ټرمپ د ناتو ائتلاف په برخه کې د واشنگټن د ژمنو په اړه وویل، له ناتو او پولند سره زموږ قوي همکاري د جګړې د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او دا تضمینوي چې د لویو ځواکونو ترمنځ جګړه هیڅکله اروپا نه اغیزمنوي او نړۍ به یو امن او ښه ځای وي. د پولند دفاع وزیر وړاندې ویلي و چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې د پاتریوت راکټي دفاعي سیستم به پر پولند وپلوري او د هغه د پلورلو توافق پولند ته لرسیدو سره سم ډونالد ټرمپ لاسلیک کړ. ولسمشر ټرمپ له اندری دودا سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه له ډیرو جزئیاتو پرته وویل، زه فکر کوم د روسیه و او فکر کوم احتمال لري نور افراد یا هیوادونه وسی. ولسمشر ټرمپ په امکی لري چې په وارسا کې په غسر مشیزه کې چې د پولند او کروشیا یو ګډه پروژه ده ګډون وکړي. دا پروژه چې د دریو سمندرونو نوښت نمیږي په 2014 کال کې پیل شوې وه او هدف یې د غوی ودونو ترمنځ چې د ادریاتیک، بالتیک او توري بحیرې پر څنډو پراته دي سوداګریزي، بنسټیزي او د تیلو او هم په سیاسي چارو کې ګډې همکاري پیاوړي سي. ټاکل شوی تر دغه وینا وروسته ښاغلی ټرمپ له پولند څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي چیرې چې په پام کې لري د جیشل هیوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي. دغه راز ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ د جولای پر 8 نیټه یعنی سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جیشل غونډې په څنډو کې وګوري.
دوستانو و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا ته د خپل دوهم رسمي سفر په ترڅ کې په وارسا کې له خپل پولندي سیال سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې ویل چې امریکا د اروپا ثبات او امنیت ته ژمنه ده. دا د ازادۍ راډیو ده. اوس بلل شو چین ته. په چین کې چارواکي هڅه کوي چې یو داسې خارګوټ جوړ کړي چې د مځکې پر سر یا په نړۍ کې به لومړنی ځنګلي خار وي.
چین چې شارونه د هوا د خرابوالي لکبل په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه وربانې کیږي چې چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي شار په جوړولو پیل کړی دی. دا شار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شار کې جوړی شي. دا شار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایی کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیټی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او لچاپریالی ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکو شاربه د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه شار کې به شاوخوا 1,000,000 راز راز بوټي او 40,000 ونې کې خودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په پایل کې مو تاجکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه او همدارنګه هلته د پاکستان او تاجکستان له چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه یو رپورت درلود. اوس په د سوتنو کابل خاریانو څرګندونې تاجکستان ته د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه وورو.
د افغانانو د کار زمينه مسيديږي د افغانستان ارتون کې د پاره یو خلاص تر راوړنه بولم زه. نو په دې مورید د افغانستان رئیس جمهور د ارتون کې پلانونه ټول مثبت ارزیبي کوو.
نو مسته دی قلاله دغه پروژه کړه افغانستان لاري تیرش پاکستان ته یو خدغه ده چې د دې با افغانستان لاري تیریږي مالیه به ورکوي او د چې سم معلومات لم تقریبا 300 کیلو واټه د فکر کوم دومره افغانستان ته برق ورکوي. د ما فکر دغه ډیر ګټه ده.
کومه پروژه چې اوس ولسمشر غنی تړون وی لسلیک شي ډیر ګټور دی افغانستان د پرځ کې افغانستان د کې ټیک سم مخلي کچې د پخوا د عملی شي وي نو افغانستان بو لکه بهبود کړه وی لکه وسم نو وخت نه دی. ډیر خوشاله دی ولسمشر ملاتړ کو تر شی ولړیو ډیر ښه کړ دی. ډیر هغه بیکار ځوانان چې هغه تم د کې کاریابی پیدا کیږي
کاسا پروژه چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او د ځوانانو لپاره د کارموندنې په پروسه کې او په نورو بیلابیلو برخو کې مهم رول لري. که چیرې موږ او تاسې د برق لخوا غټولې پروژې ته تطبیق کړو، زه مطمئن یم چې موږ د نورو هیوادونو له ډیرو مشکلاتو څخه خلاصیږو. د ولسمشر اقتصادي پلانونه دي چې یوه برخه یې د کاسا پروژه ده، دا د ټول هیوادوالو لپاره یو حیاتي موضوع ده.
دوستانو، د کاسا زر پروژې د پرانستې په اړه او تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه مو د ځینو اوریدونکو څرګندونې درسره شریکې کړې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وخت په افغانستان کې 4:30 کېدونکې دي. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان ولسمشر نن د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو په غونډه کې وینا وکړه او له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د کاسا زر پروژې دی له یو پلان او نظره په عملی کار بدل کړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان هم په دې غونډه کې وویل چې د کاسا زر پروژه د جنوبی اسیا له هیوادونو سره مرسته کوي چې د برېښنا انرژي له کموالي سره د مخامخ کېدو په وخت کې د خپل مصارف ورباندې خپل اړتیا ورباندې پوره کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی په دغه ناسته کې د تاجکستان له حکومته مننه کړې ده. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت هلته پوځي او هوایی عملیات ونه کړي د داعش وسلوال به د ولسوالۍ ونیسي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ولسوالۍ وضعیت که څه هم اوس ښه دی، خو که دلته عملیات ونیسي سقوط کولای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د پولند په پلازمینه وارسا کې وویل چې هېواد یې مرکزي اروپا کې د امنیت او سولې دفاع ته متحد دی. ټرمپ وویل متحد ایالات له پولند سره ګډ کار کوي څو د روسیې د بې ثباتونکو فعالیتونو ځواب ورکړ سي. د امریکا ولسمشر نن وویل چې د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې ته ډېر سخت ځواب په نظر کې لري. ټرمپ نن په وارسا کې وویل پر ټولو ولسونو غږ کوي چې د شمالي کوریا داسې ډیرو بدو اعمالو ته ځواب ورکړي. په کوټه کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند د یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د ارباب کرم خان پر سړک پر دغه مشر باندې ډزې وکړې چې په دې پېښه کې یو بل سړی هم وژل شوی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ترکیه امنیتي ځواکونو په ترکیه کې د دوی د دفتر مشر او د بشري حقوقو یو فعال نیولی دی. د ترکیه پولیسو تر اوسه د دغه مسلې په اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو، مخکې له دې نه چې کور کلی اونیس پروګرام درته خپور کړو، همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام راواخلو، پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورزنه هنداره.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د کرکټ بورډ مسولینو خپل شپږمیاشتنی راپور او درڅنګ د راتلونکو دریو کلونو لپاره خپل کاري پلان له رسنیو سره شریک کړ. دغه بورډ مشر عاطف مشال نن نیوي خبرې ناسته وویل چې کرکټ بورډ په تیرو شپږو میاشتو کې په اداري کورنی کرکټ تاسیساتو او پرمختیایي برخو کې ډیر کارونه کړي دي. مشال زیاته کړه چې د نور پرمختګونو ترڅنګ په تیرو شپږو میاشتو کې د کرکټ د ود لپاره یو درې کلنه ستراتیژي هم جوړه کړې ده. د ذاتوی چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په هرات، بلخ او بامیانو کې درې نړیوال لوبغالي هم جوړ کړي. د افغانستان د ورزشي خبرلانو د فدراسیون مسؤلینو له ورزشي ادارو غوښتل چې معلومات ته د لاسرسي قانون دی په بشپړ ډول عملي کړي. د دغه فدراسیون مشر سایه زلان د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یو شمېر خبریالان معلومات ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري چې دې موضوع د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې جوړ کړي دي.
له ورزشي لارونه په جدي توګه باندې وښتنه وکړه چې د خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي او معلومات ته د لاسرسي قانون چې کوم دی هغه په بشپړ توګه باندې عملي کړي.
ښاغلی زلان زیاتوي چې یاد فدراسیون د ورزشي خبر خبریالانو لپاره یو دفتر هم پرانس چې اوس دوی کولای شي د ورزش په برخه کې خپل څېړنیز راپورونه ښه او په اسان ډول جوړ کړي. ورسته خبر دا چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤل وایي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لپاره د لوبډلو د انتخاب په دوام د سیمرغ البرز لوبډلی تشکیل بشپړ شو. د دغه فدراسیون تخنیک ډایرکټر تایر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبډلی د انتخاب لپاره د شمال په 15 ځنونو کې سیالۍ ترسره شوې چې شپږ ویشت غوره لوبغاړي ترې وټاکل شول. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ شپاړسم پړاو تر یوې نیمې میاشتې په کابل کې ترسره کیږي او له دې وړاندې د ځینو نورو ځنونو لوبډلې معلومې شوې دي. د خبرنو پای
دوستانو دا خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی اونیزو پروګرامونو ترازو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ځنګړی پروګرام وړاندې کوو. ورپسې کور کله له یاده مپاسې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د گذرن ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. نو ځکه څومره چې پاک لوغه گیګوله به هم کم وي، د پولیو ناروغي مخنیوي یوازې په 200 کې واکسین سره کیدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. خو ځینې کورنۍ د بې پروايي، ځینې د ناپوهي او ځینې هم دا چې فکر کوي واکسین حرام دی بچو ته نه کوي. دا چې د اسلام له نظره روغتیا څومره مهمه ده، نن له دینی عالم احسان الحق حنفی سره قربانی کیږو. دوی په خپل د پولیو پاک معلومات راکوي.
پولیو اصلا یو داسې ناروغي ده چې ظاهرا په نظر باندې نه معلومیږي، یو ناڅاپي حمله کوي د انسان په وجود باندې. د وجود یو تعداد غړي لکه لاس یا پښه، کله یو برخه کله دواړه برخه هم کولای شي چې تر تاثیر لاندې راولي، او کله داسې هم کېدلی شي چې پوره نیمایي وجود د انسان تر خپل اغیز لاندې راولي او د پولیو په مرض باندې انسان اخته شي. او اکثرا پولیو یو داسې مرض دی چې د 15 کلونو نه ښکته او ټیټو ماشومانو باندې اغیزه کوي.
بله،
د هغې یو لامل دا دی چې د هغې وجودونه کمزوري او نازک وي. پولیو هغه میکروبی برخه ده چې دغه سي اطفال زر تر اغیز لاندې راوستل کیږي، او ډیر کرته په هغه ځایونو کې موجودیږي چې هلته نظافت په سي شکل مراد شوی نه وي.
له پولیو نه د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟
د پولیو د مخنیوي لپاره مختلف لارې دي چې باید په کار واچو، چونکه پولیو خپل یو مرض دی.
بله.
او د مرض په مقابل کې مونږه تب لرو، او د تب دوه مهمې برخې دي چې یوې ته یې معالجوي تب وایي او دویمې ته یې وقایوي تب وایي. دا مسلمه ده چې له معالجوي تب څخه وقایوي تب مهم دی. د دې لپاره چې د پولیو مخه مو نیولې وي، باید له ابتدا نه هغه څه وکړو چې د پولیو اصلا له محیط نه ورکه کړو، پولیو له سیمې ورکه کړو. د دې لپاره نظافت ډیر مهم دی، د ماشومانو پاک ساتل مهم دی، په پاکو ځایونو کې د هغوی ساتنه ډیره زیاته مهمه ده، خپل محیط ډیر پاک ساتل پکار دی. له هغه ځایونو نه چې ګندګي پکې موجوده وي، چټل اوبه په ځینو ځایونو کې ودرېږي، نور داسې چټل شیان هلته موجود وي، پولیو په دغه ځایونو کې ډیره زیاته پیدا کیږي او دغه خلکو ته پولیو هم ډیره زیاته لګیږي. ډیر خوراکي شی نه دي چې له هغې نه هم باید انسان ځان وساتي، چې دا هم کله کله پولیو په تنفسي شکل باندې انسان داخل ته انتقالیږي. او دا
څومره رول درلودلی شي په دې کې چې له پولیو نه مخنیوي وسي؟
واکسین خصوصا د پولیو ضد واکسینونه، دا هم د وقایوي طب یو مهمه برخه ده. کمنګ چیرته خپل اطفال د لومړی ورځې نه چې تولد کیږي او هغوی د پولیو ضد واکسین ورته وشي، او بیا هغه کم ترتیب چې د طب د برخې ډاکټر صاحبانو دی لپاره جوړ کړی دی چې په میاشت کې په دوه میاشتو کې بل اخر تر کلونو کال پورې به دغه ټول سو واکسینونه چې دی هغه تطبیق شي او بیا دغه نه بعد هغه هر میاشت کې قطرې د اوس د کمپاین په شکل باندې هلکان او انجونې ګرځي په کورونو کې او ته تطبیقوي. نو که دغه شی په صحیح شکل باندې تطبیق شي نو د پولیو مخنیوی کاملا کېدلی شي، او که چیرته موږ په دې کې غفلت وکړو او دې ته متوجه نشو نو پولیو په ټولنه کې همداسې ژوندی پاتې کېدلی شي، او چې کله ژوندی پاتې شو نو همیشه د دې د حملې انتظار باید موږ تاسو
وکړو او زیان به موږ تاسو ټولو ته رسیږي.
طبعا
اوس که په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره روغتیا ته پاملرنه څومره مهمه ګڼل سوې ده.
د اسلام د سپیشل دین له مخې صحت د انسان صحت هغه مهمه برخه ده چې حتی ډیر کرته اسلامي او قرآنی شرعي احکام د انسان صحت پورې اړه لري. که انسان صحتمند و نه وسی نو کېدای شي د ډیر احکام الهي په ځان تطبیق نه کړی شي. که یو څوک شل او شوټ وي نو څنګه به د پمانځ کې قیام وکړي، څنګه به د رکوع وکړي، څنګه به د نور عبادتونو په صحیح شکل پر مخ ویسي. که انسان د کامل صحت څښتن نه وي څنګه به د روژه ونیسي، څنګه به د حج وکړي. د دې لپاره چې موږ د اسلام په احکامو باندې صحیح عمل وکړو نو د هغې لپاره یو کامل صحت ته اړتیا ده. او کامل صحت نه یوازې دا چې زمونږ فزیکي وجود لپاره مهم دی، زمونږ د رواني حالت لپاره او زمونږ د عقلي برخو لپاره هم ډېر زیات مهم دی. دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم، سم او درست عقل هغه په روغو جسمونو کې موجود وي. که انسان شل او شوټ وي او خپل پر رواني امراضو باندې اخته وي او ځان ته د تل لپاره په تشویش کې وي، باور وکړي چې د هغه عقل هم ناقص وي، ځکه هغه زر عصباني کېدلی شي، د هغه رواني حالت زر خرابېدلی شي. دا چې په اسلام کې د صحت برخه څومره مهمه ده، د قرآن کریم ډیر آیاتونه په دې دي چې موږ له ځینو خوراکونو منع کیږو.
بله
صحیح ده. الله تبارک و تعالی وایي کلو ما فی الارض حلالا طیبه، هغه څه چې په ځمکه کې دي تاسو خورئ نو دوه شیونو ته پام وکړئ، چې حلال وخورئ او طیب وخورئ. حلال د حرام په مقابل کې راځي چې شرعي بڼه لري، او طیب د چټل په مقابل کې راځي چې دا ظاهري بڼه لري. نو لکه څنګه چې د حرام خوراکونو سره د انسان په ایمان او عقیده او عمل کې نقص پیدا کیږي، همدغسې له چټلو خوراکونو سره د انسان په وجود باندې ناوړه اغیز کوي او هغه وجودونه له منځه وړي، خرابولی شي. ډیر کله د انسانانو په وجودونو کې میکروبونه داخليږي او دا له خوراکونو سره داخليږي. میکروبونه بیا باعث د داسې یو قسم لایلاج امراضو کیږي چې هستداوی بیا نشته، مثال لکه ایډز.
په ځینو کلیوالو سیمو کې په ټوله کې واکسینونه خو بیا د پولیو واکسینه ماشومانو ته نه لګي، دوی سره داسې یو ذهنیت پیدا شوی چې وایي دا حرام ده. په دې اکله تاسو څه وایي؟
یو شرعي قاعده دا ده چې اصل پاشیو کې اباحت دی، یعنی به کوم شي کې چې موږ او تاسو معلومات نه لرو هغې ته باید موږ د مباح حکم ورکړو. مباح یعنی جایز. که معلومات لرو چې دا حرام دی خو صحیح ده، که معلومات لرو چې دا حلال دی خو صحیح ده. په اسلام کې حلال او حرام څرګند او روښانه دي.
او له خپل زړه نه چې غږیږي هغه څه رقم
ده. زم دې ته راځم. اوس یو څوک نه دینی عالم دی او نه د طب د برخې متخصص او ډاکټر دی، که چیرته یو څوک په احکامو پوهیږي یو شي ته حرام وایي خو دینی عالم به، شرط دا ده چې دینی عالم به، ده به اسلامیات لوستلی وي، ده به په حلال او حرامو پوهیږي، ده به قرآن لوستلی وي، ده به حدیث لوستلی وي، ده به اسلامي فقه لوستلی وي، تر څو چې پوه شي چې حلال او حرام څه شی دي. که دینی عالم نه وي نو باید یو ډاکټر وي. ډاکټر د دې خبرې متخصص دی، په دې باندې پوهیږي چې کومه دوایی په کومو حالاتو کې د کوم مریض لپاره مفیده ده، کومه دوایی د یو انسان لپاره مضر او خطرناکه تمامېدلی شي. یو څوک چې نه یې طب لوستلی ده او نه یې اسلامیات لوستلی دي، دی له کومې مرجانه دا خبره کوي چې دا حرام دی؟ زه چې څومره معلومات لرم، په دې مې څومره معلومات کړي دي، پلټنه مې کړې ده، تحقیق مې کړی دی، د پولیو ضد واکسین له څلورو شیانو څخه جوړیږي. اوبه دي، مالګه ده، وژل شوي یا کمزوري شوي میکروبونه دي، او بل په دې کې انټي بیوټیک دي چې موږ په دوامدار شکل باندې د مختلفو امراضو لپاره له هغې نه استفاده کوو. نو کله چې یو چاته په دې مورد باندې کاملا معلومات نشته، د دې په اجزاو نه پوهیږي، زه هیله کوم له دغسې ورونو څخه چې په دې مورد خبره ونه کړي. بعضې وخت کې یو څوک ډېره عادي خبره کوي خو ډېره خطرناکه تمامېدلی شي. حلال شي ته حرام ویل دا باعث د کفر د انسان ګرځي، باعث د کفر ګرځي انسان لپاره، او حرام ته حلال ویل دا هم باعث د کفر ګرځي انسان لپاره. یعنی خدای مکه چې موږ په یو داسې خبره چې ډېرو ته متوجه نه یو او له ایمان او اسلام نور پسې خلاص نشو، نو زه له دې خپلو هیوادوالو هیله کوم چې تر څو مو په دغه مورد باندې کاملا تحقیق نه ده کړی، معلومات مو نه دي راټول کړي، هغه تبلیغات چې د افغان ملت دښمنانې کوي د دې لپاره چې موږ او تاسو باید د تل لپاره همداسې محتاج او معیوب او کمزوري او ضعیفه پاتې شو، او هغوی په مختلفو لارو باندې غواړي چې افغانان همدغسې شاته پاتې خلک وي، تل لپاره محتاج وي، دنیاوالو ته د خیرات کچکول نیولی وي، نو دا هم یوه ذریعه ده چې موږ همداسې پاتې شو. زه په خپلو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه تبلیغاتو ته باید د پای ټکی کېږدي.
په خپله کورنیو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان باندې دغه واکسین وکړي؟
د والدینو فکر همدا وي چې د اولاد لپاره د ژوند ښه زمینه مساعده کړي. تاسو باور وکړئ چې که یو مور خپل طفل په رحم کې ګرځوي، نو یو پلار یې په مغزو کې ګرځوي. له هغې ورځې چې یو مور په یو ماشوم حمل اخلي او له مور سره هم یو فکر وي، نو همدومره فکر د پلار په دماغو کې مشته چې زما ماشوم به پیدا کیږي، دا به پالم، دا به تربیه کوم، دا به لویږي، دنه به یو شخصیت جوړیږي، د لپاره د کور امکانات برابروي، د خوراک امکانات برابروي، د تعلیم دغه اوس نه ده، په اعصابو کې، په مغزو کې دغه ماشوم پروت دی. یعنی دغه زحمت یوازې مور نه ګالي، که مور په فزیکی لحاظ باندې ګالي، نو پلار په فکری لحاظ باندې دغه زحمت ګالي. کله چې زمونږ والدین په دغه فکر باندې دي چې هم فزیکی زحمتونه ګالي او هم فکری زحمتونه ګالي، موږ د تل لپاره کوشش کوو چې اولادونو ته ښه اقتصاد جوړ کړو، اولادونو باندې ښه تعلیم وکړو، اولادونو ته ښه لباس برابر کړو، اولادونو ته ښه خوراکونه برابر کړو، اولادونو ته ښه کورونه او بنګلې برابرې کړو، د ژوند ټولو امکاناتو ته برابر کړو. زه هم چې له دې ټولو نه د ماشوم لپاره، د اولاد لپاره، د صحت برخه تر هر څه مهمه ده. که چېرته دی سالم نه وي، دی صحیح نه وي، دی به څه تعلیم وکړي؟ دی په هغه ښه بنګله باندې څه وکړي؟ دی چې مایوبه دی او دی چې معذوره دی، دی د بل په اوږو سپور دی، که دته هر څومره ښایسته لباسونه واغوستلی شي، زه فکر نه کوم چې دغه رواني حالت دی تداوي کړی شي. نو د دې ټولو نه وړاندې د پولیو ضد تداوی چې مفت کیږي په افغانستان کې، والدین باید په دې کې هیڅ نه غفلتونه
کړي. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو یا فالج د ناروغي په اړه معلومات له دینی عالم احسان الحق انفي څخه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي پزینو کورنوي کې چکل نه وای ماشوم نړي ترځي ترغلوې ته ولې پاملرنه نکېږي
نو څنګه سړې بردن یا ناس یا کور ته لړشي هغه ورته شین خان دی ورته لښونه چې اخپی او چې دلته ټول توجه د ځان تر جذبي
دلور او زوی ترمنز توپیر کول شرعی او ټولنیز نظر څنګه دی؟
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنز پلرونه یا میندې په تفاوت قائل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
دا مطالب زه فرشته مرسل وړاندې کوم، اوریدلې پر تاسو. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم لیدلې وي چې په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، تر هغه لوی ماشوم له پامه لویږي. ارواپوهان وایي چې د کورنیو دا کار د دې سبب کیږي چې د لوی ماشوم له نوي زیږېدلې ماشوم سره عقده پیدا شي. بیا نو هماغه وي چې په پټه او ښکاره له ځان نه کوچنی ماشوم وهي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. په فایل کې دغه میندو خبرې اورو چې له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
موبایل اخیستی دغه په سره وګړی و، دغه مغز او وینه سره ګډ وډ سي ول سي امکانات نه اوسه دا جوړ سي. دا مشر روره کړ کشر سره دا ماشوم نو اس پیدا سي ول، دغه سره کینه پیدا سي او دغه باندې سیمور یو ډېر ناز ورکاو او یو غونه ناز د لاس نس ور راوړای.
موري او مینا مینا چیرا ګوري، موري او مینا مینا چیرا ګوري.
هیڅ به نه راغله کوټې سره به غي ځیل به کول، جنگ به کول. چېته دغه راغلی د کور، چېته مور کور ته راغلی، ولې بل کوچنی په کور کې پغه کوي، ځانګو چې راباسي، سترګو ته ګوتې راچې راته راباسي، څو څو د فلم فکر کړی دغه کارونه کوي.
سي پی هیږي سی هغه ماشوم لغبل ماشوم سره زت کوي موقع پیدا کړی د چاکو په غاړه تیر کړی هغه چاکو تیز و دوه شاید تاسو تیر کړی مګر مری ورته پریکړه کړې وه او شپخانه نه ده رسېدلې
دا چې ولې ځینې کورنۍ د اول ماشوم په مخ کې دوهم ماشوم نازوي او ډېر مینه ورکوي د کابل اوسنکی امان وایي چې دوهم ماشوم په خپل ځان خوږوي
چې هغه دوه کلن درې کلن کېږي او دا بل یو کلن کېږي په دغه وخت کې دا یو شیرینی لري نو څنګه سړی بردن یا ناست یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خاندي او ورته لاسونه اچوي یخپي اچوي دلته هغه ما اولنی ماشوم ته دومره توجه نه وي ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي زما هم نوې چې راځي زه هم چې بے تفاوت پاسم مگر لیکن چې هغه مور نور زما څنګه وای چې هغه ولنې ماشوم هغه سره می توجه ورس پرز باندې چتلوږي کمیږي به چې څوک بل پیدا شي دا د منځ زیم دسی
کچری په ماشوم ټوب کې د دوه ماشومان ترمنځ فرق راشي دی وړه کې ډیر خیال وساتل شي لوی داس کې نه اخلي چې بیا په ځواني کې هم نه هېروي ار وپو ایمل سپای وای چې لوی ماشوم دی په ډیره مینه او په هول شي چې نوې پیدا شوی ماشوم د دمل کرای دی سات په وسره تیروي
دلته عقدې رامنځته کېږي حسد رامنځته کېږي تقابل رامنځته کېږي په بعض کورنیو کې چې نوی ماشوم وزېږي وړ یا زوړ ماشوم ته زیاته توجه نه کېږي دلته مراحل مختلف درشت او د نمو مراحل لکه څنګه چې جسم رشد کوي نمو کوي روان هم نمو کوي نو د هرې مرحلې په مطابق باید جواب ورکړل شي چون د خلکو منځ کې پوهاوی نشته دی نو داسې کوي چې بیا یو ماشوم ته ډېره توجه کوي هغه دریم ماشوم یا دویم ماشوم چې دی هغه یو قسم حسادت ته پیدا کیږي کینه ته پیدا کیږي بغض ته پیدا کیږي او هغه د خدای په شکل باندې عمل کوي او پراتلونکي کې کېدای شي یو شخصیتي ناروغ ته رامنځته شي چې هغه د حسادت شخصیت یا د پارانوید پرسونالټي ډیسارډر ته وایي پغه باندې اخته شي راتلونکي بیا د خپل امنوانو سره د خپل ټولنې د غړو سره د خپل خلکو سره د همیشه په حسد کې پکینه کې او فوق لده اجتماعي او ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي نو کورنۍ زما هیله دادا چې هر ماشوم ته دغه په انداز او دغه په وخت کې جواب ورکړي او د هغه مثبت پاملرنه او څارنه وکړي ماشوم باید ته آماده کړل شي دا په حول شي د تانه کوچنی د ډېر په مینا ډېر په محبت نه په تشدد سره او نه په بې تفاوتۍ سره
درنو اوردونکو د پر لپسې ماشومان له توپیر نه راګرځو غکسانو ته چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو د کار هم انجنې لرواني په لګانو ستونزو سره مخ کوي دا چې ولې ځینې کورنۍ له لور نه زوی ته ترجیح ورکوي لاملونه ډیر دي خو یا ویلاتې دا دی چې دوی فکر کوي چې زوی د زړښت لکړه ده لور دې پردي کوربي یا ورځ به ارومرور نه دي پر صورت له خلکو او روچ دوی په دې اغله څه وایي د ننګرهار د کمی اوسنکی عبدالواجد واجد په ظاهره وایي چې د تلور او زوی فرق نه لري خو له خبرو ښکاري چې داسې نه دی ورته غوږ شئ
زما خو شکر ده د نورو نه زامن زیات دي اوس مې فعلا دلته دوه لوڼې دي تربیه معلم کېده او بله تقریبا په څلورم صنف کېده
فرق کوي د لور زوی ترمنځ
هیڅ فرق نشته ځکه زه ډېر سخت د دې طرفدار یم چې زما اولادونه د نورو وي که نرم وي عالي تحصیلات وکړي لوڼو ته زیات ارزښت ورکوم
تاسو وایئ چې د لور زوی ترمنځ فرق نه کوي کنه مګر په شو دي خبر کوم چې د ما شکر ده له لور زامن
دي دا خبره څنګه کړه نو خبره ده چې سړی خو په هر حالت باندې شکر وباسی کنه زبه من دا شکر دی لپاره خدای چې خدای دې پکې کم بوت نه راولي
یعنی فرق نه کوي
نه نه فایت فرق درشته ځکه زه ډیر سخت دې طرفدار یم چې زما اولادونه د نورو کې نرم وي عالی تحصیلات وکړي حتی زه د سې فکر لرم چې لورو ته زیات ارزښت ورکوم یعنی د زمونږ نه کم نه ګڼم
لپ خو زمانی رئیس د لور او زوی ترمنځ فرق کول په کلیوالو سیمو کې زیات لیدل کیږي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي نصر الله زرمتینه مو پوښتلی چې علت څه وو او څه ډول فرقونه کیدل
فرق په دې کې وو چې په هغه وختو کې تربګنی موجود وي تربګنی په دې معنی چې وای ورور ته به زوی مسی تربر ته به ورور مسی زوی ملاتړ وو اما لوري د پردی کور غناله په دغه نسبت باندې به کله چې د چاپو کور کې زوی وسو نو بیا به توپک د زنه به يم کول په اول ورځ باندې به يم کډیوالو ته میوي ورکول په دریم ورځ باندې نو په خو حتی پسې الله او ملابر او کډیوالې مشران راغو اما متاسفانه چې پلور باندې به تنه مور د مور له خوا یو کډیواله کډه بیرغوختي او ډیره بسيطه یا لنډه مله به پکوله ماتل دوايي وخره ګلبخور څخدای درکې دي مینه میراثخور یعنی میراثخور ته ټول خوشاله کېدو نو پلور باندې متاسفانه چې د دې میراث نه ټینګېدو په دې نسبت باندې تر لور نه زوی ته خوشاله
عبدالقیوم چې په اصل کې د کونړ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسیږي وایي کوم حق چې شریعت انجونو ته ورکړی دی هماغه خپل لورګانو ته ورکوي ځکه چې د لور او زوی یو ډول ګران دي.
زه اصلا د زوی او د لور ترمنځ توپیر نه وینم. په دې معنا زما په جایداد کې زما په میراث کې چې څومره شریعت زما لور ته ورکړی دي هماغه ته کاملا ورکوم، څومره چې زوی ته ورکړی دي هماغه زوی ته ورکوم. د لباس په دغه کې کراشو نو چې کم لباس زه لور ته کوم هغه لباس ما زوی ته نه دی کړی. فرضاً زما دوه لونه لرم، د هرې لور چې مې دا اوس هم پوښتنه وکړم تر اتلسو شر جوړو یې کمی نه دي، خو کېدای شي زما د زامنو باید جوړو شمېر د شپږ اتو نه سلیر نه وي. ښکاره معلومه ده چې دلته مې لور ته ترجیح ورکړه. همدغسې په تحصیل کې زه د لور او د زوی هېڅ توپیر نه کوم. زوی مې اقتصاد پوهنځي نه فارغ دی، خو په مقابل کې مې لور دغه د سکل په پښتو ادبیاتو څلورم کې ده، یا مې بله لور پرځن سکل په یولسم کې سبق وایي. نو د دغه حقوقو په حساب باندې زه کاملا دواړو ته په یو سترګه ګورم، خو د دې نه سترګې نه شو پټولی چې زموږ په ټولنه کې لا د اوسه پورې یو څه توپیرونه شته، او دا توپیرونه د پخوانه وو تر اوسه پورې شته. سړی باید ډېر سطحي ونه بولي چې دا توپیرونه ولې وو، ځکه د ټولنې هغه ابتدایي وخت نه کله سړی تاریخ مطالعه کوي ضرورتونه مغسی وو. دا چې ولې نر ته ترجیح ورکوله خپل لاملونه لري. قبیلوي ټولنه وي او تربګنۍ وي او جنګونه وو او کور ساتنه وو او سیمه ساتنه وو او هیواد ساتنه وو، او دا دنده ښکاره ده چې تر ښځې نر خطر سره کولی شي. نو په دغه وجه باندې نر ته ترجیح ورکوله.
اسلام هم د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر نه خوښوي. د اسلامي برخې څېړونکی داود نظم وایي چې که څوک د خدای رضا غواړي نو د هلک او جلۍ ترمنځ د فرق نه کوي.
وګورئ چې د اسلام په اوایلو کې د ښځو د نر ترمنځ دومره توپیر و چې د چا به نجلۍ ماشوم پیدا شه هغه به یې په خاورو منډله، خو چې هلک ماشوم به یې پیدا شه نو بیا به افتخارونه کول او زیری به یې کول په نورو باندې. چې کله د اسلام مبارک دین ټولنه رڼا کړه، ذهنیتونه یې رڼا کړل، خالق تعالی و فرمایل چې به ای ذنب قتلت، په کومه گناه سره دوی وژنې، دا هغه د توپیر لمنځه تګ آواز و په حقیقت کې چې دا دواړه د تاسو اولادونه دي، په تاسو خوراک او پوښاک روزنه او لویول فرض دي. او همداسې د رسول صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته که ښه ملتفت شو نو ډیره ټولنه په دې تشویقوي چې تاسې ښځې ماشومان کولرئ که درې نجونې لوی کړئ، یعنی خپل اولادونه مو وي هغه با تربیه سالم لوی کړئ، نو تاسې جنت ته داخلیږئ. نو بیا یو صحابي پوښتنه وکړه چې وایي که دوه نجونې هم یو څوک با تربیه او سالم وروزي لوی کړي بیا هم جنت ته داخلیږي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بله، او که دوه هم لوی کړي نو جنت ته داخلیږي. که دې ته متوجه شو نو دا ټولنې ته یو ښه درس ده. نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعی افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فاخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیارو کھل کھڑم زمال پار بس دے خزان دیارو کھل کھڑم عشق نام رادا تاس پغام مسر کھڑم کس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا